لوبو ل میدانا هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت ل ډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د لوبو له میدانه په یوه بلی ونځي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم یو ور بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالي تر سره کړې دي د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالي وبخته ده د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی زه بختیار ساحل یم د دې خبرونې مهم مطالب د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبې پیل د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي نو کله چې انټرفیرنس نه شفاف سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف او د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي پیلې د افغانستان او بنگلاديش لټس سیالي کوو دواړو لوبډلو یوازنۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په څلورویشتمه نیټه پیل کړې ده دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار اته نیمې بجې شروع شوه افغان لوبډلې پچو ګټله او توپه چونه غوره کړه بنگالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 302 شپېته منډې وکړې د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله په افغان توپچوونکو کې بیا نجات مسعود دوه ظاهر خان پکتین حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه ویکټ ترلاسه کړه باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران عبدالملک رحمت شاه حشمت الله شهیدی ناصر جمال افسر زازه کریم جنت ظاهر خان حمزه اوتک نجات مسعود او یمین احمد زید افغانستان استازولي کوي بلور ته ابراهیم عبدالرحیم زای بیر شاه محبوب نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکل شوی بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې اسدالله خان یو ور بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې ښاغلی اسدالله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزي پر مخ بیوله چې ویل کېږي د شخصي بوختیاو له امله یې استعفا کړې او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه سترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي د دوشنبه په ورځ د جون په 12مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کلیکل شوی چې اسدالله خان لدی وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیسټ په توګه دندې ترسره کړې دي کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسدالله خان د یادې کمیټې مشر نورالحق ملکزی میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي نارازبا محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنی کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي په دې خبر پاڼه کې د اسدالله خان له قبل لیکل شوی افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده ځکه ما له دې وړاندې په ګڼشمیر بستونو دندې پر مخ وړي دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولۍ پترت کې خپل دواړې سیالۍ وبایللې. د کافا تلولۍ پترت کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یوه ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزي د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډېر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 5مه ورځ یې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په 1 لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې دا جنګ کې رهاني د 90 منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 3 هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپوهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 270 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الیکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4مې ورځې خپله توپوهنه پیل کړه. د 4مې ورځې تر پایه یې 3 لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 4 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشحاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نور لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته موږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې بچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرسٹ کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوب لیدلو تراغلي دي، هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ خفن ده. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړې او پاینده کې پرې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
دا یادونې ور ده چې دغه سیالۍ د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واوري.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشري در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا، او بیا په مخ کې د موږ چیلنجز چې دي هغه ورلد کپ ده او ایشیا کپ ده. تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم ګیم چې دا یو پروسس غواړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شاهدی او تیر سٹاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسیس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ هم نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفافه سلیکشن وي او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کای توپیر بولې کای ډیفرنس بولې، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سختې ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري، ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نه شي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوګد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره ایڈوانټیج دی هغه ټیمو ته یي چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم به په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځ نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د موږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې موږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لیټ کوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې که تاسو وګورئ مسلم فاسټ بولینګ ډیر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمر زید راتګ سره، د فضل حق فاروقي راتګ سره، نور دغه سي آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوي سي، او موږ ډیر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بولینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې و هیڅ چانس ورنه کړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي؟
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې بیا هغه پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یو یا په پروسیس کې یو، نو دغه پروسیس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
تاله انده د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیارونه څه شي دي؟ موږ په پخواني وختونو کې لیدلی و چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅه بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې به ځو او ټیم به سلیکټ کوو، نو بیا هم زه ډیر چې زور چې به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لاین کی الته ای ټیم سره ای او د ډیسیژن کوي تر څو د خپل فیصله مضبوط کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسوي.
یو غټ چیلنج چې موږ تخکاری هغه په شلوریزو او یورزنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر توپون کې نشټواله ده، ته هم پام دی ان دي چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو وختونو کې ولوبېږي؟
بالکل بدل خو 100% د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دي، هر شی په خدای شي امپټ کېدای شي، هر شی کېدای شي، نو بدل الحمدلله شته دی. دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده، پاتې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی ده. کله کله به هغه آوټ آف فارم کېږي، ډیر پلیران دغه سی آوټ آف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو لدې لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکامه ثابتېږي، لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومیسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وقفي فول ممبرس یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسیږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومیسټک سټرکچر هم لیک چینج کو او ډومیسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوائرمنٹ دی، یعنی دی افغانستان دی ڈومیسٹک پلیئر او دی نیشنل پلیئر په منځ کې چې کوم گیپ دا هغه ختم کی، نو یا هغه نږدې ور ورسی، نو ان شاء الله تاسو به په نوې کال کې دی افغانستان د نوې ڈومیسٹک سټراکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی، لدې خبرې مو موخه څه و او یا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې وویل چې پروسیس دا یو پروسیس غواړي توازن جوړولو لپاره، هر ټیم یې دغه خپل پروسیس کې تاسو به کتلي اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي، بل ټیم پورته راشي، د هغوی ټیم ډېر ښه شي، نو د توازن جوړول دغه نه تنها
تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي، ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ولیکي، نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي، کوم وخت چې هلته تیریږي، نو هغه بیا د اسانی سره نشي هنډل کولای. چې ځکه تاسو به کتلی چې موږ ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي، نو هغه دومره آسانه سکور نشي کولای یا آسانه بولینګ نشي کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخری پوښتنه دا ده، د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
طبعا انډر 19 دا تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دي او دوه T20 دي، هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي، هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي، او ورپسې بیا د موږ اے ټیم ده چې هغه به سریلانکا ته ځي انشاءالله، نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلې. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سینټر باندې چې تر څو موږ ته د نیشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي، موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکړم، انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ہی باید، نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده، نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو، چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنت بولینګ سی په 140 کې یا 140 نه پورته وکی چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې ونې د لوبل میدان ونې خبرونه بشپړه شواله او ریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.